السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. په سر کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري. په لومړۍ نیم ساعت خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. په پام کې د نن د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سي. نن سه شنبه ده، د تلې یا میزان دیرشمه د اکتوبر 22مه. د خبری مجلې لومړۍ پاڼه را اړوو چې خبری سرویس دی. د ملي امنیت ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د کندهار د امنیه قمندان وایي چې پرون په سپین ولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه وسوه. روسي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار والګاګراد کې پرون په یوه مشکوکه ځن وژونکې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل سول. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو ته خبرداری ورکړ چې په هغو کمپیوټرونو، موبایل ټلیفونونو او کمرو کې چې دوی ته د ډالۍ په توګه ورکول کیږي شایي چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وي. د ملي امنیت ریاست د فرانسې خبري اژانس ته ویلي داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې له مخې یې څرګندېږي د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پام کې لري د نویو تروریستي تکتیکونو له لارې راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به نن خپور کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې زیات شمېر کسان د لازمو شرطونو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ایستل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندان وایي چې پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه وسوه. د جرمني خبری اژانس د جنرال عبدالرزاق په حواله وایي چې پاکستاني طالبانو په دې سیمه کې د افغان پولیسو پر بوسته برید وکړ او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه افغان پولیس او لس پاکستاني طالبان ووژل سول. روسي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر والګاګراد کې پرون په یوه مشکوکه ځن وژونکې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل سول او درې دېرش نور ژوبل سول. د روسیې له ترورزم سره د مبارزې د ملي ادارې ویان دیمیتری پاولوف وویل دا چاودنه د ماپښین په څه باندې دوو بجو پر سړک روان یوه بس کې وسوه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي سوریې ته د دوی د پلټونکي ماموریت مشره سیګریت ګاک تیره ورځ دمشق ته ورسېده. دغه سازمان چې مرکز یې په حق کې دی په یوه اعلامیه کې ویلي د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره دا مهال د دې سازمان او د ملګرو ملتونو شپېته پلټونکي او متخصصان په دغه هیواد کې دي. د بل خبر لمخې د سوریې ولسمشر د دې هیواد د شخړې د هواري لپاره د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ. بشار اسد د سوریې له میادین ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د جنیوا کانفرنس د جوړېدو لپاره کومه دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې. د اسد په وینا د اپوزیسیون کمیټه چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي د دې پر ځای چې د سوریې د خلکو استازیتوب وکړي د نړیوالو قوتونو نمایندګي کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله کاترین اشتون وایي اوکراین له دې مخکې چې له دې ټولنې سره اساسي موافقه وکړي باید د زندانی سوي پخواني صدراعظم یولیا تیموشنکو د قضیې د حل په ګډون د انتقالي عدالت په برخه کې نور ګامونه واخلي. میرمن اشتون دا څرګندونې پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وکړي. او سم د هوا حالت
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او د نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.3. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 29.9. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 24.2. په مزار شریف کې هم اسمان لمر دی، تودوخې لوړ درجه 29.9. په جلال آباد کې اسمان وریځ، تودوخې لوړ درجه 10.15.
په افغانستان کې د سهار 8:15 شوې. د د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. په پام کې د نن د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سي. څوک په کې شامل وي؟
هر هغه څوک چې واجد شرایط نه ده او د اساسي قانون او د انتخابات قانون شرایط نه دي پوره کړي، دوی به ابتدایي نوملړ ته لاره پیدا نه کړي.
د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي. په امریکا کې یو نوی ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړ، دغه نوی حرکت به څه کوي؟
په افغانستان کې د سیاسي ژوند لپاره، حیات لپاره، اقتصادي حیات لپاره پر راتلونکي موږ ته ضرورت دی چې د خپل خارجي ارتباطات وساتو.
د لوګر د ولی وژنه د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې وڅېړل شوه.
امنیت کمانډر مربوط دی، امنیت امر وټاکل شي.
د ژوند په رنګونو کې د ژوند پر یو بل اړخ مرکه اوري.
اول جمعه یو درې نفر غر کړو او بیا تاسو بازار نه راوستل.
د خبری مجله تر اونې مو بجوده. ولسمشر حامد کرزی له تاجکستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې د دوړې هیوادونو ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ. په دوشنبه کې تیر ورځ له خپل تاجکی سیال امام علي رحمان سره په کتنې کې ولسمشر کرزی د دوړې هیوادونو ترمنځ د سرحد د امنیت د ټینګښت پر اهمیت هم خبرې وکړې. نور جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل کرښې د جوړېدو د لومړنیو چارو پیلېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراخوالي یو ښه بېلګه ده. ولسمشر کرزی چې له لوړدمه پلاوي سره تاجکستان ته تللی، تېره ورځ له خپل تاجکي سیال امام علي رحمان سره ولیدل او د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس وی د آسیا پراختیایي بانک او نورو سترو تمویلونکو سازمانونو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د جوړېدو د لګښت د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې په جوړېدو به چې دا دواړه هیوادونه له ترکمنستان سره هم نښلوي، شاوخوا 400 میلیونه ډالره لګښت راځي. له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د تاجکستان جمهور رئیس د ریل د یو بل کرښې چې افغانستان، تاجکستان، چین، ایران او قرغیزستان سره په خپلو کې نښلوي پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ازادي راډیو د تاجکي څنګ خبریاله شهلا دل خواجه چې د ولسمشر کرزی او امام علي رحمان ترمنځ خبرې له نږدې څارلې وای، دواړو مشرانو د سرحد د امنیت د ټینګښت او له 2014 کال وروسته سیمې ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه هم خبرې وکړې. امام علي رحمان ژمنه کړې ده چې تاجکستان بل افغانستان څخه راتلونکي میلادي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له کابل سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. له تاجکستان څخه د خپل دور سنې کتنې په لړ کې چې پرون پیل شوې ده، ولسمشر کرزی نن د هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د ولسي جرګې له مشر سره کتنه کوي.
د لوګر امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس د دې ولایت د پخوانی ولی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په ارتباط له دندو لرې شول. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش وایي چې دا فیصله د ملي امنیت په شورا کې سوې ده. مرزي احمد زی له سره مرکه کړي او په سر کې تی ورڅخه د لوګر د امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو په اړه پوښتنه کړي.
ملي امنیت شورا د جمهوریت حکومت کازي ترمشته د غونډه وکړه او د لوګر حالات وڅېړل چې په ترڅ کې په لوګر کې د اختر په لومړۍ ورځ د سرجمال شهادت د امنیت شورا د بحث نغوت مخوي چې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د لوګر ولایت لپاره د امنیت نوی قومندان، د ملي امنیت رئیس او د امنیت قومندان مربوط د امنیت امر وټاکل شي. په پاجر توګه د امنیت نوی قومندان عبدالحکیم اساسی چې مال پاسوال دی دا په کارت لوکل او د امنیت امر چې عبدالولی طوفان ترکی دی د امنیت امر څخه په کارت لوکل او د ملي امنیت رئیس هم لدانې له ګوښوي چې د ملي امنیت نوی رئیس غالبا سبا یا بلورځ درا چې هغه په دنده پیل وکړي.
درویش صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي سي د لوګر د امنیت قومندان او د لوګر د ملي امنیت رئیس تبدیل شوی دی او په زینور کسان راغلي دي، د تو ته سي واسي الهتی پس کې وک په دقیق ډول دغه موضوع تاسو سره شریکه کوي.
تاسو به سمول ماده چې په دې اکله هم ملي امنیت شورا هم د افغانستان ملي شورا سخت نیوکه وکړي او انګیرې لرل چې اصل جمال د شهادت په پیښه او د راتلونکو موادو د نه کشف او په دې اړه د بې‌توجهۍ یا عدم کفایت موضوع مطرح و چې دا کسانو ته تبدیلی دې باید شو او زمنن هغه څرګل وو د چارو د سترو د پیخې د سترو په خاطر هغوی په اوس وخت کې د خلکو د تسکین او د سازمان د خپلوانو د تسکین کېدو په خاطر د کار وکړي چې د خاطر له مدامل لري.
درویش صاحب تاسو ویل چې یو جګپورې هیات درغلی و لوګر ته او داسې ویل کېدل د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په پخوانی والی باندې کومه حمله سي وشوله. داسې ویل کېدل چې دغه چاودیدونکي توکي په خطابې په میز کې خېوو او داسې نور اعلانې راغلل چې دا چاودیدونکي توکي د قران کریم په څو نسخو کې ځای پر ځای شوي وو. په دې باره کې دغه هیات سیتروس پورې کومې څېړنې کړې دي؟ تحقیقات څخه یې مهرباني وکړي.
تحقیقات د مقدمه تحقیقات په پایله خوانده وو چې دغه تبدیلی دا اوس عامه تحقیقات شروع شوې دي. نور تحقیقات مې د مرادي د نور ارګانونو هیات هم د دې سره وصل شوې دي، مخ شوې دي او روسي نتایج به تاسو ته اعلان کړي. په اول ورځ دا چې تاسو ورکړل شوې د میکروفون یا د امپلیفایر تر څنګ یا د مایک کې د ځای په ځای ورسې دوه مشه کلان چې د مشه قرآن په کتاب کې افتو کې د ځکه شو چې د دوړو زړه لقیز موضوعات یا اطلاعو یا اعلامي په اړه هم د تخصص روان دي د حیات سره محرم دي تر څو سره نه ورکړي.
دا نتایج اوس وخت بشپړ سي او اوس وخت به له رسنیو سره شریک سي.
دوه نور هم دا وخت ولې دوه نور
د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ټاکل شوی نن د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان نور محمد نور وایي د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لیست کې لوی بدلون راغلی دی. خغلی نور ازادي راډیو ته ویل زیات شمیر هغه کسان چې د کاندیداتوري لپاره ټاکل شوی شرطونه نه دي پوره کړي په لومړنی لیست کې نشته. نن موږ په وړاندې انتخاباتو خپلواک کمیشن با د کاندیدانو ابتدایي لیست نن دی او خبري غونډې پترس کې اعلان کړي.
لیست چې د ټاکلو خپلواک کمیشن لوري لانیږي پکې یو شمیر بدلونونه راغلي دي. هر هغه څوک چې واجد شرایط نه ده او د اساسي قانون او د انتخابات قانون شرایط نه دي پوره کړي هغه کا د ولسمشري ټاکلو لپاره دي کډ ولایتي شورا ټاکلو لپاره دي دوی به ابتدایي نوملار ته لاره پیدا کړي.
کته هم چې تر دې دمه په رسمي ډول دا نه د پډاګه شوې چې کوم او څومره شمیر کې کاندیدان له لومړني لیست څخه پاتې. خو د کابل چاپ مطبوعاتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله ویلي چې خاید ولسمشري او ولایتي شوراګانو لپاره ولاړ نیمای کاندیدان په ابتدایي لیست کې نه وي. ټاکل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر شنبه په ورځ د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی وای. خو د دې کمیسون په وینا د یو شمیر کاندیدانو د دوګونی تابعیت معلومول، د کاندیداتوري لپاره د ټاکل شوی شمیر کارتونو د اصلیت څېړل او د ځینو نورو شرطونو په اړه دقیق پلټنه د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلانول وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو بشپړ نهایی او رسمي لیست به د لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅې پیل کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال وکولای سي د هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې د افغان کډوالو د برخې اخیستنې لپاره ابتدایي پلانونه ترتیب او د بهرنیو او کډوالو چارو له وزارتونو سره شریک کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په ایران او پاکستان کې مشت افغان کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي له هر پلوه یو ستونزمن کار دی. خدای هڅه کوي چې دا واره لارې چارې ومومي.
اگر ایسه مشکل حل شوه، مشکل مالی، مشکل تخنیکی و
هر کله چې درې ستونزې مالی، تخنیکی او له بهرنۍ هیوادونو سره د تفاهم ستونزې اواري سي، تمسته چې کډوالو ته په انتخابات کې د ګډون اسانتیاوي برابر سي. موږ په دې اړه هڅې کوو. خپل حکومت او مرستندویانو سره مو شریکه کړي، خو د بهرنۍ هیوادونو په حق له د تفاهم مسله زیاته باوري نه ښکاري.
خاغلی نور د ترتیب شوی پلان په حق له زیات توضیحات ور نکړل، خو وی ویل په انتخاباتو کې به د کډوالو د کډوالۍ کارتونه د اعتبار وړ وګرځي. له دې وړاندې د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د افغان کډوالو د برخه اخیستنې لپاره د بودیجې ستونزه لري. سکم دو میاشتې مخکې په ایران، پاکستان، هند، روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د افغان کډوالو یو شمېر استازیو په کابل کې له حکومت غوښتي و چې دوی ته دې په انتخاباتو کې د ګډون اسانتیاوې برابرې کړي. د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان له هېواده بهر میشت دي چې اکثره یې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې اوسیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په انتخاباتو کې افغان کډوالو ته د ګډون په خاطر هلې ځلې پیل شوې دي.
له هیواد څخه بهر افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په تماس کې یو. څو لږ تر لږه دا خو وکړی سو چې په ایران او پاکستان کې کډوالو ته د حق ورکړی سي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان دا هم وویل چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره افغان کډوالو ته جلا پلان ترتیب او په افغانستان کې یو شمیر سفارتونو ته استولی دی.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو ته خبرداری ورکړ چې په هغو کمپیوټرونو، موبایل ټلیفونونو او کمرو کې چې دوی ته د ډالۍ په توګه ورکول کیږي شایي چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به نن خپور کړي. د کندهار د امنی قومندان وایي چې پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه وشوه چې په نتیجه کې دوه افغان پولیس او لس پاکستاني طالبان وژل شوي دي. روسي چرواکي وایي په جنوبي ښار والګاګراد کې پرون په یوه ځانوژن کې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او 33 نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي چې سوریې ته د دوی د پلټون کې ماموریت مشره پرون ورسېده. بلخوا د سوریې ولسمشر د دې هېواد د شخړې د هواري لپاره د جنیوا د کانفرانس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله کاترین اشټن وایي اوکراین له دې مخکې چې له دې ټولنې سره اساسي موافقه وکړي باید د زندانی سوي پخواني صدراعظم یولیا تیموشنکو د قضیې د حل په ګډون د انتقالي عدالت په برخه کې نور ګامونه واخلي. د مهمو خبرونو سرختونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې او اوس هم فرشته جلال زین نړیوالو رسپانډ ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز روسپانی په خپل ورستي غنډه کې افغانستان د وټلو د ستراتیژي په اړه یو مطلب خبر کړی. روسپانی لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل 12 کلن پوځي تعهد محدودوي او د داسې لار د منډلو هڅه کوي چې په ابرومند حالت کې د دې جګړې څخه چې د بنبست سره مخامخ شوی ده ځان وباسي. د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون هم د وټلو د همدې ستراتیژي و برخه ده. د طالبانو سره د جوړ جاړي هلي لا هم په حقیقت نه دي بدل شوی او د ولسمشری را روان انتخابات د ستونزو سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون یوه عمده ستونزه د هغو امریکایي عسکرو لپاره قضایي مسؤلیت دی چې د تړون پر اساس باید تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. دواړو خواو خپل شرایط وړاندې کړی دي. امریکا خبرداري ورکړی چې که د دوی عسکرو ته قضایي مسؤلیت ورنکړ شي ټول عسکر به له افغانستانه ووزي. ولسمشر کرزی هم دغه مسله خپل پارلمان او لوی جرګې ته وړاندې کړې ده. واشنگتن پوسټ او رسپانې بیا د دې لوی جرګې په اړه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي په افغانستان کې جوړیدونکو لوی جرګه به تر 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه کوي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر صادق مدبر واشنگتن پوسټ ویلي دا جرګه به د نومبر په 19 جوړیږي چې نه څه 3000 استازي به ګډون پکې کوي. دوی به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر برخلیک خبري وکړي. واشنگتن پوسټ لیکلي د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي چې یوازې په هغه حالت کې د دغه تړون لاسلیک کېدل مني چې د امریکا پاوز د افغانستان ملي حاکمیت او اساسي قانون ته درناوی وکړي. خو د ورسپانې په وینا وستوالو طالبانو خبرداري ورکړي چې د امریکا ایز وکونو د پاتې کېدو په صورت کې به د دوی جګړې روانې وي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي فساد د افغانستان د پرمختګ په وړاندې یو ستر ګواښ دی او له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام به هم تر ډیره په همدې مسلې پورې تړلې وي. جیمز کننګام په یو لیکنه کې چې ازادي رادیو ته راستولې د دې یادونه هم کړې چې د جمهوري ریاست د راتلونکو کاندیدانو څخه د خلکو یو اساسي غوښتنه به هم د فساد پر مسله څرخي چې د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړي. تفصیل نوریاس نوریس خبري.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم وایي په تیرو دولسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي او دغه لړۍ دوام لري، خو خلک له حکومت څخه ډیرې نورې غوښتنې هم لري. نوموړي فساد په دې هیواد کې د پرمختګ په وړاندې یو اساسي خنډ بللی او وایي دا مسله به ښایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام اغیز ولري. کننګهم وایي افغانان هیله مندي چې د جمهوري ریاست له کاندیدانو واوري چې د فساد په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا سفیر ویلی اداري فساد د افغانستان پر راتلونکي اقتصادي ودې مستقیم اغیز لري او دا هیواد د دې لپاره چې دولس کلن پرمختګونه وساتي او هغو ته پراختیا ورکړي زیاتې پانګونې ته اړتیا لري. هغه ویلي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه رامنځته شوي، ډېر میکانیزمونه جوړ شوي او د فساد په له منځه وړلو سره د افغانانو لپاره نور اقتصادي فرصتونه هم رامنځته کېدای شي. کننګهم دغه راز ویلي د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي فرصتونه پراخ کړی شي، د دې هیواد حکومت باید د پانګونې د راجلبولو لپاره اصلاحات عملي او د سوداګرۍ سکتور ته وده ورکړي او هم له نړیوالو نورمونو سره برابر قوانین نافذ کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان کې د فساد د ریښو د وچولو لپاره د رسنیو پر رول هم ټینګار کړی او ویلي دي چې رسنۍ د فساد د پیښو په افشا کولو سره کولی شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د امریکا سفیر دغه راز ویلي په افغانستان کې د پرمختګونو ثبات په دې پورې تړلی چې افغانان یو اغیزمن، شفاف او ځواب ورکوونکی حکومت ولري. په کابل کې د امریکا سفیر په داسې حال کې په افغانستان کې د فساد په له منځه وړلو ټینګار کوي چې اکثره افغانان له دغه شومې پدیدې ډېر په تنګ شوي دي. له افغانستان سره د بیا رغونې او د اقتصادي ودې په برخو کې په تیرو دولسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره ویل کېږي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې چې د خلکو اوږدمهاله اقتصادي وضعیت ډاډمن کړي نه دي عملي شوي او یو علت هم د پراخ فساد موجودیت دی.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څار ځانګړی کمیسون د هغه لس پر خپرېدو انتقاد کوي چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مځکو په غصب توران کړل. د دې جرګې یو شمېر غړو د دوشمې پر ورځ ویل چې په دې اړه باید کمیسون خپل وضاحت ورکړي. تفصیل د ناجی سپی په رپورت کې.
سره لدی چې د ولسی جرګې غړي له دې وړاندې ټینګار کوي چې د زمکو د غاصبینو په نوم لیست ژر تر ژره خپور شي، خو د دې لیست خپرېدو د ولسی جرګې د ځینو غړیو غوسه راپارولې ده. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې پر ځانګړي کمیسون انتقاد وکړ چې یو شمېر کسان پرته له کوم ثبوت نه د زمکو په غصب توران دي. له دې لیست نه ځینې وکیلانو خپل مخالفت ته ګوندی رنګ هم ورکړ. د ولسی جرګې غړیو بشیر احمد او رمضان جمعزاده په دې اړه وویل:
هغه تورونه چې د ملي جنبش پر ګوند لګېدلې ټوله به اساس دي او په عین حال کې موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې له خپل کلونو دفاع کوو او دا به مورده اتهامات پکله کړو. موږ د اسماعیلی رهبر په وړاندې د دې کمیسیون لخوا تورونه به اساس بولو. موږ په دې برخه کې به تفاوت نه یو او په دې برخه کې اسناد لرو. د ځمکو غصبین نور دي. د سید منصور نادری نوم یوازې د یو کس په صفت نه، بلکې د ټولو اسماعیلیانو نومونه پکې یادېږي او د دې بیمورده تورونو په اړه موږ جواب غواړو.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې کمیسیون لا تو میاشتو کار وروسته د شنبه په ورځ د جرګې ته د هغو 15,000 کسانو لیست وسپاره چې د 1.3 میلیون جریبه ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن بلل شوي. خو د ولسی جرګې غړي وایي چې په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي. په عین حال کې د حکومت پر کارونو د ولسی جرګې د سر کمیسون رئیس زلمی مجددی وویل چې دغه لیست د جرګې د اکثرو غړیو د غوښتنې پر بنسټ خپور شو.
کوم اسناد او راپور چې موږ ته رسیدلی اعلان شوی دی، موږ نه غوښتل چې دغه لیست خپور شي، خو د جرګې د یو شمېر غړو په غوښتنې سره دغه لیست اعلان شو. موږ پکې کوم زیاتۍ او کمی نه دی راوستلی، خو دا هیڅوک نسی پټولی چې د مځکې د غصب پیل په بیرحمانه ډول د ملي جنبش په واکمنۍ کې د افغانستان له شمال څخه پیل سو او اوس هم دوام لري.
ویل کېږي د ځمکې د غصب د مافیایي کړیو نفوذ او دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد ته لاره هواره کړې او په ځینو ځایونو کې حتی د پراختیايي پروژو د تطبیق مخه نیولې. ځینې کتونکي پر دولت انتقاد کوي چې د ځمکو له غاصبینو سره جدي چلند نه کوي او په تیرو 12 کلونو کې ډېر لږ داسې لیدل شوي چې یو څوک د ځمکو د غصب په تور ونیول شي او یا محاکم شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر او بجو او دیر شو دقیقو ده د افغانستان له خلکو د ملاتړ په نامه یو نوی ائتلاف په امریکا کې خپل موجودیت اعلان کړ. دغه ائتلاف وایي چې هدف یې په څه باندې یولسیزه کې په افغانستان کې د سویو پرمختګونو ساتل او دغو پرمختګونو ته د امریکایي چارواکو او عادي خلکو پام اړول دي. په دغه ائتلاف کې د امریکایي او افغان کارپوهانو، پخوانیو امریکایي چارواکو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون یو شمېر مهم کسان راټول سوي چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان په مسأله کې په یو ډول ښکېل و. نوریاس نوری په واشنگټن کې دغه ائتلاف له یو غړي او د مطبوعاتي چارو له مسؤل شفیع شریفي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې تاسو به خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره په څه ډول فعالیت کوئ.
د ائتلاف چې دا اهداف ډېر مشخص او واضح ده. اول موږ غواړو چې دلته په امریکا کې هغه ذهنیت چې پیدا شوی ده چې په دې 12 کالو کې په افغانستان کې هیڅ موږ لاس راوړلی نه درلو دلې دي. موږ دلته کار کوو چې په دې 12 کالو کې په افغانستان کې ډېر مثبت تحولات راغلي دي. د میډیا د طریقه او هغه کارپوهان چې دلته غوښ سره په کتلو کې خبرې وکړه او دا کار ښکارا کړو. بل دا دی چې موږ کوشش کوو چې یو تعداد د افغانستان د مدني ټولنې آزاد دلته راوړو چې دوی خپله د امریکا هغه کسان چې کارپوهان دي دلته سیاسون دي چې په افغانستان کې ښکېل وو هغوی سره به یې ګوري او خبرې وکړي.
شریفي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د شو پرمختګونو لپاره هڅه کوي چې دا حفظ شي او همدارس امریکایي مقامات له هغو پرمختګونو خبر کړي چې تر اوسه شوي دي. تاسو سره د دغه ائتلاف د جوړېدو مفکوره کله پیدا شو؟ آیا له دې بیریږي چې له 2014 سم کال وروسته به امریکا له افغانستان سره په مختلفو برخو کې خپل مرستې کمې کړي؟
دغه مفکوره وو د افغانستان د مدني ټولنې لخوا، د ژورنالستانو لخوا، زموږه څو کارپوهان چې د دې مدرسې وو. اوس چې تاسو مثال تاسو ګوري اخبار چې د افغانستان 90% ټول منفي ده، موږ ګورو چې د دې درې کالو کې افغانستان داسې یو اولویت نه لري کنه، اوس لومړی ټوپ نه لري. نور ممالک چې د هغوی تاسو مثال څه چې په مصر کې روان دي، تاسو مثال په سوریه کې روان دي، هغوی امریکا مهم تر دي. دویم دا دي چې افغانستان کې د سیاسي ژوند لپاره، حیات لپاره، اقتصادي حیات لپاره پراتلونکي مشت ضرورت دي چې د خپل خارجي ارتباطات وساتو.
د افغانستان له خلکو د ملاتړ په نامه د یو نوي اعلان سوي ائتلاف غړی او مطبوعاتي مسول شفیع شریفي وو. دغه ائتلاف وایي چې هدف یې په څه باندې یولسیزه کې په افغانستان کې د سویو پرمختګونو ساتل او دغو پرمختګونو ته د امریکایي چارواکو او عادي خلکو پام اړول دي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم لایک یا خوښه کړي او بیلابیل خبرونه او مطالب پکې ولولي او پاس نکه برخه واخلې. پاتې ده facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیوي مجله د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي. خوست د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
ستړی مسې د اس لسوار لینا خې جوړ په خیر. نوم دې څه ده؟
شفیق الله.
د اس د خپل د څه پیسپوري کڅنګ
نه دا پر دې د مزوري کوم په
څه مزوري کې
خل په جوړو
دلته یعنی خلک راځي او په دې سورلی خوري.
او
د ورځې به څو نفر پکېني؟
ورځې کله کاری کله نه وي. اوسه پر میانوم سره په کار په کاله ده.
یو کس په دې سپور سي بیا څو نه روپۍ ترې اخلي؟
500 روپۍ.
او اوس خو خپل په سپور وي سورلی دي خوره.
او څوک نه راځم دوه تر غلم مخالګو ته مالکین په
چادر زکری ته خوره که مې د غرزین
نه حسن شي نه وي.
څومره ځای د خلک په ګرځي ته
بیا یو سالون میته ده
بیا تا می ور سره وک
نه خو په روان یاس خوش یو سره
که څوک ورځي بیا
نه غوړل ته په خو باندې زورات شي نه زی خپل زیبه نی ورځي
څو نور اسنه مدي دلته
دلته بیا او ډیر اسنه بمور می
دا اسنه نو عادت سوي يم دسي
او
کوم راس خو ایتو ګرځول نی
نه څوک نه دی ګرځول سپوري ابل جمعه یو بو یو درې نه پر غر کړو او بیل تا او بازان رو بسلو
او بزی کول استاینه وا
او بزی کول نه از دنه وا
تل څومره وخت کیږي د اس ولې د سکړي
دا یو مش کی
بیا څومره پیسې درکې
ما تا 500 روپے را کی چکر کے
دیورز بیسو پے رکھے
دیورز کلا زری کلا 2000 کلا بھی کار دین
دا زرو 2000 اوز تے پے رکھے کاس پے رکھے
اس پے رکھے
کیا بے سمرا تھا تے رسی کی
ما تے پکرا رسی کی نیم سل پے
پیسے چلے دی چھ اخلی ویس کے
دال دا مشر دے وڑما
دیتا ور خسی یا گت کے
ہم خپل چپ کی مو پلار تے ہر کو مکو کوٹ لارشم
نور ورو نے خوین دے سکی
او کو یو مشرون می دا غلط مزدوری کے پلان میں پرا ناستا اکا نو شکا ولا
تے چے مکتب تم زی کټول ورس په دیاس پسې
موږ جلابات مختبې عادت نه و او یو سورې بعد زو جلابات زو
خې یعنی ته په رخصتې کې راځې تل تکول کې کار کې مستری کې
او
څه هم سم فکرته
ها پینځم کې
درس خو به وای پرې دې خو بینه
نه
وای
او
ډېر باندې نه
خیر
او د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله جاوید نیمی په استودیو کې دی.